دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان ناورین په بیړني ډول وڅېړي. نصیر احمد فائق د خزو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې په خپل ایکس پاڼه یې متن خپور کړی ویلي د خزو د حقوقو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکول او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. نوموړي ویلي طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح شي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی دې د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل شي. فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه 15 مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. ایتالیا د بهرنوی چارو وزارت جمعه نا وخت پر خپل ایکس پاڼې په خواني ټوئیټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمین دوحې به خپل چارې مخ ته وړي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویړمنی او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو واستاز خپل چاري له دوه پر مخوري. شپږ 50 کلنی اوګولینی د ایتالیا په پلازمین روم کې نړۍ ته سترګې غړولي او د سیاسي علومو په برخه کې لوړ زده کړې لري. د چین د بهرنوی چارو وزارت ویلي چې افغانستان هم په هغه امتیازي پالیسۍ کې ورګډ کړي چې له اقتصادي پلوه د نه غوړې داله کابل له صادراتو مالیه نه اخلي. تر دې یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د تاجکستان له لارې افغانستان سره سوداګرۍ لپاره نوې اقتصادي تحلیل پرانیزي. طالبانو د چین د دغو دواړو ګامونو هرکلی کړي او د خپل ملي اقتصاد پیاوړي کېدو ته مهم بللي. د اسرائیل پاوز خبر ورکړی چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي. اولوتکې ټوله بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې. اسرائیل شنبه سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نخښه کړي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي او په ایران کې ټوله لوټنې ځنډول شوي. سینین تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې شنبه د 14 غوګونو اوریدل شوی. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویلي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نخښه شوي. بلخو ایران ویلي د اسرائیل په هوایی بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي. دا خبر د فرانسې خبری اژانس ورکړي چې تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. بل پلو پر ایران د اسرائیل د ځوابي بریدونو په خبرګون کې د برېټانیې لومړی وزیر پیر ستارمایر ویلي ایران باید دی بریدونو ته جواب ورنکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ ستارمایر لخکيلو خو غوښتي چې لزغم کار واخلي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. روسي او بي پيلوټ الوتکه جمعه د اوکراین په پلازمینه کیب کې د استوګنې پر یو ودانۍ ولګیده. د کیب د پوځي ادارې مشر سر هیپاپ کوای د پلازمینه د مرکز د لویدیس په یوناهیه کې د ډیر درون د لګیدو له کبله لګیدلې اور د ودانۍ څو اپارټمانونو تخپور شو. د دې بریټ په فایله کې د احتمالي زیانونو په اړه سم دستي معلومات نشته. خو د پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمه ته رسیدلي. د سربیا ولسمشر وای په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او د هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر ووچیویچ د څرګندونې جمعه د اروپایي کمیسون لمشرې اورزولا فان ډیرلن سره لکتنی ورشته کړي. ووچیویچ په بلګراد کې لمرمن پان ډیرلن سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د اروپایي کمیسون مشر له سربیا څخه غوښتلی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د اعلامیو سره د ځان تر دې زیات برابر کړي. د لوبولو ډګر ورسته خبر داده چې د افغانستان له ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله د یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان تخکته کیږي. د ولس کلنو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه ورسته لوبه ده. دا سیالۍ به د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې تر سره شي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ 3-1 پر وړاندې کمبودیا ته ماته ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته لاره ومونده. روسیه د ملتونو جام سیالی په 2015 کال کې پیلېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د اسرایلو پوز د شنبه په سهار په ایران کې پر یو لړ نظامي تاسیساتو بریدونه وکړل. د یاد هیواد پوز وایي دغه بریدونه اوس پای ته رسیدلې او الوتکې بیرته خوندي اسرایلو ته ستنې شوې دي. دغو بریدونو نړیوال غبرګونونه راپارولې دي. امریکا او برطانیې له ایران څخه د ځوابي برید د نه کولو غوښتنه کړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
اسرائیلی چارواکو په ایران کې په یو لړ اهدافو د بمباری کولو ورشته د خپل موخو د ترلاسه کولو اعلان کړي. اسرائیل ویلي چې دوشنبه سهار په هوایی بریدونو کې د ایران لزمکه څخه هوا ته د وشتل کېدونکو توغندو د جوړولو فابریکې او د ایران هوایی ولټیوي چې په دغه هیواد کې د اسرائیل د هوایی عملیاتو ازادي محدوده ول په نخښه کړي.
ایران لګ مخکې زمونږ الوتکې په ایران کې په پوزي تساتو د بریدونو کول وروسته بیرته خوندي راستنې شوې. دا بریدونه په 1300 میاشتو کې د ایران لخوا د اسرائیلو په دولت د بریدونو په غبرګون کې ترسره شوې دي. ځوابي بریدونه بشپړ شوي او د دغو بریدونو مخه هم ترلاسه شوې دي.
اسرائیل وایي چې دغه بریدونه د ایران لخوا د رواني میاشتې په پیل کې پر اسرائیل د بریدونو د غچ اخیستو لپاره کړي. بلخو ایران د یاد هیواد د نن نه د اسرائیل بریدونه د حالاتو د لا خرابونکو په نوم یاد کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د بریدونو له امله یو څو ځایونو ته محدود زیان اوخته او د بریدونو په اړه د څېړونو خبر ورکړي. د تهران اوسیدونکو دغه بریدونو په اړه بیلابیل نظریات لري.
زه هیڅ نه ډارېږم، دا یو کوچنی برید و. یقینا اسرائیلیان هغه څوک دي چې باید وډار شي، که دوی غوښتل دوی ښایي له دې هم یو ستر برید ترسره کړي. دا حقیقت چې دوی داسې یو کوچنی برید وکړ ښایي چې دوی ډارېږي.
په ایران د اسرائیلو تازه بریدونو ته د امریکا په ګډون نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته خبرداري ورکړې چې دا برید باید د ایران او اسرائیلو ترمنځ د مخامخ نښتو پای وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان ویلي
په فوزي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې په اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده.
بلخوا بریتانی هم تقریبا په یو ورته خبرګون کې له ایران څخه د اسرائیل او بریټ ته د جواب نه ویلو غوښتنه کړي.
دا یو بدلیدونکی حالت دی او مونږ د خپل متحدینو سره یو ځای په جدت سره تعقیبو. ماته دا روښانه ده چې اسرائیل د ایرانی تعرض څخه د خپل ځان د دفاع حق لري. زه همدارګه په هیګم چې مونږ په سیمه کې د حالاتو د زیاتو ترنګل کېدو مخنیوي وکړو او لټولو خو د زغم غوښتنه کوو. ایران باید د بریټ خبرګون و نه خي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په یو شمیر نورو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، د اسرائیل له خوا پر ایران دا تازه بریدونه دوه رقیبان ایران او اسرائیل یوې پراخې جګړې ته نږدې کوي. د اسرائیلي پوځ له خوا پر ایران د ښکاره برید بیمخینی دی. په 1980 کې له عراق سره له جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې پر ایران مخامخ برید کیږي. له دې سره هممهاله سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او عراق هم پر ایران د اسرائیلو تازه بریدونه غندلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه. د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د اوربان لپاره سمیته د خپل سفر په محل په قطر کې د مهمو منځګړو سره خبرې وکړې.
دغو منځګړو په غزه او لبنان کې د دشمنیو د پای تر سوالو او کورونو ته د برمته سو اسرایلانو د استولو په اړه چې ګومان کېږي له هم په غزه کې دي د میاشت راهیسه هڅه کړې دي. نور حال پر پورت کې ووري.
د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ په منځني ختیځ کې د ولسمشر بایدن د یو پیچلي ماموریت د ترسره کولو لپاره په سیمه کې وو. د امریکا ولسمشر په غزه کې د اوربند او د سلو يرغمل شویو اسرائیلانو چې فکر کوي حماس برمته کړي د ازادي دو او د جګړې څخه د غیزمنو شویو فلسطینیانو سره د مرسي په اړه د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبه په ورځ د فلسطینی ملکی وګړو سره یو سلو پنځه دېرش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. بلنکن ویلی د ولسمشر بایدن حکومت فکر کوي چې د نوموړي په وینا اسرائیل د حماس د مشر یحیی سینوار په وجلو سره ستراتیژیکي موخې ترلاسه کړې دي.
اوس چې دغه موخه ترلاسه شوې ده اوس د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کار کولو وخت دی. اوس د دې وخت دی چې یقیني شي چې یرغمل شوی خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه او د غزې د خلکو لپاره یو بهتر راتلونکی تضمین شي.
د قطر لومړي وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل د هیواد منځګړي یو ځل بیا له حماس سره خبرې پیل کړې. کومه موري د راتلونکي یو تیار تصویر وړاندې کړ.
موږ څو ورځې وړاندې د هغوی سره ځینې غونډې درلودې. زه باور لرم چې تر اوسه داسې روښانتیا نشته چې د مخکې تللو لپاره کومه لار موجوده ده او یا روښانه دریس صدرې.
شنونکي هیله مندي چې دغه اور محدودېدلی شي. په ځانګړې توګه په لبنان کې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته امریکا حماس او حزب الله د ترهګرو ډلو په توګه پیژني.
صادقانه وایم دا په بشپړه توګه روښانه ده چې ولې بلنکن منځني ختیځ ته یو بل سفر کوي. داسې نه ښکاري او د دې امکان هم نشته چې نوموړی د سیمې ته د خپلو پخوانیو لسو سفرونو په پرتله دا ځل نوي څه ترلاسه کړي.
امریکا کې د مسلمانانو د حقونو یو مدافع ډله وایي چې د موافقې په لار کې دوه ستر خنډونه موجود دي. د اسرائیلو لومړی وزیر او د اسرائیلو سرسخت ملاتړی بایدن.
نتنیاهو د سیاسي او ایدیالوژیکي لاملونو له امله د یو دائمي اوربند او د ټولو بندیانو په آزادولو له غزې د ټولو اسرائیلي ځواکونو په ایستلو او د تل لپاره د جګړې په پای ته رسولو کې کوم علاقه نه لري. دې کار ته د نوموړي په اړه کولو یوازینی لار دا ده چې مسلې به بند شي او له دې امله زه فکر نه کوم چې د عنصر د نه موجودیت له امله به د بلنکن سفر بریالی شي.
لدې کاری د نازک ډیپلوماټیک حرکتونو په داسې حال کې کیږي چې خلک د سرحد دواړو خواو ته جدي ستونزې لري او د 2023 کال د اکتوبر له همي راپدې خوې آرام اورد نه دلیدلې. دانی تا پاول راپور سمي الله جلانزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه ونی زغ پرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونی مونږ تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري. د بی پولی رپورت ورکونکو سازمان وایي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتې دونکو توګه تر پښو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د هلمند په ولایت کې د رسنیو مسؤلینو او خبريالانو څخه غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو لخبرېدو ډاټا وکړي. تفصیل پرپورت کې ووري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسمي ډول رسنیو ته ویلي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو لخبرېدو ډاټا وکړي. دغه مرکز زیاته کړی چې دغه بندیز په عمل کې دوه سره به په دغه ولایت کې سیمایي ټلویزیونی خبرونه هم بند شي. د افغان خبريالانو د ملاتړ دغه مرکز ویلي چې وسمهال په هلمند ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي خبرونه او د سباون پرون د خصوصي ټلویزیون خبرونه لا هم دوام لري چې د دې پریکړې په عمل کې دوه سره به د دوه تصویري رسنۍ هم بند شي.
متاسفانه اخیراً طالبان تصمیم گرفتن که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سطح ولایت ها تطبیق کنن. تا کنون در ولایت های قندهار، تخار و همچنان ولایت هلمند و بادغیس طالبان این تصمیم عملی کردند و به خبرنگاران و رسانه‌ها دستور دادند که پس از این نمی‌توانند از زنده جان‌ها تصویر برداری کنند که این خلاف قوانین وضع شده به خصوص قانون رسانه‌های همگانی در داخل افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان نگران این موضوع می باشد و
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خبر د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په پام کې لري د امر بالمعروف قانون په تدریجي ډول پلی کړي. په ورته وخت کې د بې پولي راپور ورکوونکو سازمان یا آر اس اف چارواکي وایي چې دا محدودیتونه د اندېښنې وړ دي.
په 2021 کال کې چې طالبان واک ته ورسېدل د دوی ویان د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان ته ویلي وو چې ژورنالستان د پخوا په شان کولی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د هغوی په وړاندې به هیڅ تهدید نه وي. نو دا نوی اقدام چې په رسنیو کې به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپرېږي دا وحشتناک اقدام دی چې د رسنیو آزادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له منځه وړي.
د بی پول راپور ورکوونکو د سازمان د چارواکي وایي چې طالبان غواړي د نوې ملسیدو په شان پالیسیګانې عملي کړي.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر حبیب الله اخندزاده او په قندار کې د هغه ملاتړي د طالبانو د نوې ملسیدو پالیسي پلي کړي دي. سره له دې چې په تیرو څو لسیزو کې وضعیت ډیر بدل شوی دی، کله چې د اکسونو په اړه مسله یادیږي دا ډیر متضاده مسله ده. تاسو وګورئ چې طالبان غږیزې رسنۍ په خپله ګټه څنګه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې په مشخصه توګه د ایکس د ټولنیزې شبکې څخه څنګه ګټه اخلي او په ټویټر کې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پاڼې ته وګورئ، هغه په دوامداره توګه اکسونه خپروي.
د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو پر مهال 1400 ډول ډول رسنۍ او فعالیت درلود. خو د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان د راپور لمخې په 1300 باندې دریو کلونو کې طالبان د واکمنۍ پر مهال د لغشمیر نګدي نیمایي رسنۍ بندې شوې او په زرګونو خبريالان په ځانګړي ډول خزینه خبريالان خپل دندې له لاسه ورکړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه استاذي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې د پوهنتون افغانو محصلینو د افغان جنود تعلیم لاټر لپاره غونډه کړې او په کې لدینی او فرهنګي اړخه د جنود زده کړو په اړه بحث کړی.
میزوري پوهنتون کې د افغان محصلینو په نوښت د بحث په دی ورټول چې افغانان رښتیا هم له کلتوري او دینی اړخه د جنونو له تعلیم سره ستونزې لري او کثیر طالبان دي چې دغه مسله راپورته کړي. افغان لیکوال او سیاسي مبصر نجیب ننګیال د دغه بحث په وینا والو کې هغه ویل طالبان دي چې غواړي خزینه طبقه محرومه او بې سواده وساتي.
خو رښتیا دا ده چې د افغانستان ټولنه د خزو د زده کړو د خزو د کار مخالفه ټولنه نه ده. مون په تیر یو پیړۍ کې مختلف نظامونه لیدلي دي او هیڅ نظام د طالبانو نه پرته څوک نشي ثابتولی چې هغه د عقل ته د قوانین د ښځو د زده کړو خلاف ول، د کار خلاف ول، یا ټولنه د هغوی د کار په وړاندې غبرګونې درلودلی راپورته شوی یا احتجاج یې کړی وي او یا د عقل یې وادي اعتراض یې نه دی ثبت کړی.
هغه ویل چې په داتیر جمهوری نظام کې تر درې نیم میلیونه خزینه ښوونځي او پوهنتونونو ته تللې او لویه برخه پر روزګار و، مګر طالبان دي چې د امریستاني په نامه افغان جونی او زده کوونکي محرومي کړي. دغه بحث دوه نور ویناوال لیمه شیرزاد او انجینر سرفراز چې افغانستان کې کلتوري او دینی اړخ د خزینه او زده کړو په تړاو غږیدل ویلې ک د خزینه او تعلیم سره ستونزې لرلې. نو د پکتیکا میاخان بخپلی لونی 12 کیلومتر پیاده خوانځیت نه بیولې. دغه بحث له افغانانو سره سره ځینی امریکایان او د نورو هیوادونو خلک هم ورغلیو او ځینو یې د افغان کلتور او اسلامي اړخه د زده کړو په تړاو پوښتنیم وکړي.
دا د افغانستان د تیر تاریخ مشکل نه دی، یعنی دا مشکل خلکو نه د جوړ کړی چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته نه پرېږدي. دا د افغانستان په کلتور کې هم ستونزه نه ده، بلکې یوې ډلې چې حاکمه ده د نجونو تعلیم منع کړی دی. په دې غونډه کې دا روښانه شوه چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله کومه دینی او کلتوري جنبه نه لري.
میزوری کې د افغان محصلینو ټولنوي دغه بحثونو ته ادامه ورکوي او نړۍ ته د افغانستان د نجونو هغه غرسي چې وطن کې د طالبانو حکومت خاموشه کړی دی.
دلته مو ارتیا احساس کړه چې باید دغه غلط فهمي لري شي او دنیا ته ښکارا کړو چې څومره د مونږ دین او د مونږ کلتور د مونږ له تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي.
طالبانو لتیرو دوو کلونو راهیسی هیواد کې لشپګم پورته د نجونو زده کړې د دوی پټکو موقتی بندې کړي، خو معلومه نه ده چې کله بیرته اجازه ورکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه ته دوام ورکوو. قدرمن اوریدونکو، امریکایي رای ورکوونکي د نومبر په 15مه په دې هدف رای ورکوي چې د ډانلډ ټرمپ او کاملا هاریس څخه یو د دې هیواد د ولسمشر لپاره وټاکي. دوی به هم دارنګه دا پریکړه هم وکړي چې څوک به د امریکا کانګریس کنټرولوي. هر هغه ګوند چې د امریکا د استازو په جرګه او یا هم سنا کې اکثریت ترلاسه کړي، دا به د راتلونکي ولسمشر د قانوني اجنډا او د پلي کېدو لپاره مهم وي. د امریکا له کانګریس څخه د امریکا ژغ د خبريالي کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکړو.
Talk to voters and make sure they're voting all the way down the ballots.
ډوناویس چې د ډیر وخت لپاره دیموکرات فعال ده، د نوادا پلاس ویګس کې د کاملا هاریس لپاره رای ورکوونکي تنظیموي، بلکې هڅه کوي چې ډاډ رامنځته کړي دیموکراته سناتور جیکی روسن په سنا کې خپل چوکۍ وساتي.
څومره زیات چې موږ د رای ورکولو ورځو ته نږدې کېږو، هغومره زیات باوري یم چې جیکی به په سنا کې پاتې شي او اکثریت به ترلاسه کړي.
نوادا د یو څو هغه ایالتونو څخه یو ایالت دی چې په ملي کچه پکې د سنا ټاکنې سخت وي، او د دغه ایالت ټاکنې دا معلومه وي چې دیموکرات او که جمهور غوښتونکي به په سنا کې اکثریت ترلاسه کوي. دیموکراتان دا مهال په کانګریس کې د یو 50 چوکیو په درلودلو سره ډیر کم اکثریت لري. د روسین مخالف سام براون چې په افغانستان کې ټپي شوی و، وایي چې په واشنگتن کې د تغییر وخت دی.
موږ داسې اقتصاد لرو چې باید چاره یې وشي. وګورئ، داسې کار نشته چې کولای شو خلکو ته د کورونو د برابرول څخه د انرژي تر تاګلارې پورې. موږ باید د سرحد مسله ته هم پام وکړو.
ټکساس چې په دودیز لحاظ د جمهور غوښتونکو قوي مرکز دی، سرویګانی د سنا لپاره د دیموکرات او جمهور غوښتونکو نوماندانو کولین آلریت او ټید کروز ترمن سخته مقابله شي. د دوارو نوماندانو د تیری هفتې په مناظره کې دیموکرات نومان جمهور غوښتونکو نومان ټید کروز د 2021 کال د جنوري په شپږمه په سپین ماڼۍ کې د هجوم له امله سخت وننګاوه.
دا د هغه سره د حساب کتاب ټاکنې دي. تاسو یوازې هغه مهال چې ګل مو برېلې شي هیواد پال کېدای نشئ.
جمهور غوښتونکو نومان ټید کروز دغه خبرې ته غبرګون وشو.
You don't hear him talking about the تاسله هغه څخه د انتفاع او د تور پوسټو د ژغورن غورځنګ د احتجاجونو په اړه خبرې نه اوري چې په ټول هیواد کې خارونه وسوځول.
د په لیرې پرته ایالت مونتانا کې ډیموکرات سناتور جان ټیستر د خپل جمهوري غوښتونکي سیال له سختې مقابلې سره مخ دی. سږ کال د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازی ویلي و چې د دغه ایالت رای ورکوونکي به د ولسمشرۍ لپاره ټرمپ او د سنا لپاره ډیموکرات سناتور ته رای ورکوي.
سناتور ټیستر زموږ لپاره د فارم قانون تصویب کړ او موږ دا نه هیرو.
خو د جمهور غوښتونکو ګوند په ملي کانګرا کې استازو وویل چې د سناتور ټیستر لیبرال پس منظر د دغه ایالت په ګټه دی.
تیم شهی یو حقیقي مبارز دی. هغه د جګړې یو تل دی. هغه د امریکا د سمندري قواو یو سرتیری هم دی.
د دې احتمال هم موجود دی چې د امریکا د استازو جرګې کنټرول له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته په لاس ورسي. سږ کال د دغه جرګې په ټولو 415 چوکیو رای اچونه کیږي.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او په پېښور کې د افغان لیکوالانو او شاعرانو د غونډې په حق له زموږ همکارا مسکا ساپی راپورټ راکوي.
یو د پرسانګ باندې مخېجا لاندې لارې خطرناکې وي. هیڅ نشم شتما شنه کوي ځنه کارګر زه په هوا کې.
د پېښور په هنتون په مشاعره کې نه یوازې د افغانستان شاعرانو بلکه د بیلابیلو سیمو ځای شاعرانو او لیکوالانو هم غډون کړي وو. کڅه هم په تالار کې هر شیرته د غډوروالو ډاټ تلاسه دی. خو ځینی شاعران د وسنی وخت شاعرانو په شاعرۍ کې د کیفیت پر ځای د شیرونو ډیروالی ویني.
یو معیار دی، یو هټ دی، یو سټانډرد او هټ. نو هټ خلک زیات خوخی، خو ضروری نه چې هر هټ سیز دی سټانډرد هم وي، او دا هم ضروری نه چې سټانډرد سیز دی هټ وي. دا نه هټ کیږي، دا تجربه شوی خبره ده چې ته کله یو میسج ورکې، یو پیغام ورکې، نو هغه خونه هیټ کیږي. او چې کله ته هیټ سیس کې نو بس سټانډرډ نه وي، ته به د اولس معیار ته راکوزیږي. او چې اولس تخپل معیار ته، یو شاعر لیکوال رسید خو ډیر ګران کار دی. دا واقعي ټیک خبره ده.
کوم محبت دا وینو دا په کولې ولګي په منافق لوري له دروازه
پوي کومه 2000 نمخ کی کتا سودا پسته چې کوم شاعری چاپ شوی دا یا کتابونه، نو دا داغه نه پدې مخ کې ټولو صدو کې نه دی چاپ شوی. نو چرکل یو شی ډیر شي، نو چې ډیر شي نو ګنڈی شي.
د مشاعره ګډونوال او شاعران وای پاکستان کې مورنۍ ژبه د نصاب برخه نه ده، نو ځکه ځوانان خپلې ژبې او کلتور سره آشنا نه دي.
د نن دور د ځوانانو خاص کر په پښتونخوا کې یا پاکستان کې درې چې کوم بچی دي، نو هغه چون کې په نصاب کې خپل ژبه نه وایي، نو دې وجره د زړې لغاتو نه واقفه ده خبر دي. یوه دوه بداده چې د روزبری بهاوري او بتل د اغه سړي خبر څنګه چې یو نصاب کې او جبه چاوي دی او پای پويږي.
زمونږ کلچر څه دی، زمونږ دود دستور څه دی، زمونږ روايات څه دي، هغه روايات چې کوم ختمې دون کې دي هغه په دې مشاعرو کې د نظمونو د غزلونو په شکل کې مخه تراشي. او دغه شان د پښتو ژبه د پروموشن لپاره خاص طور سره څنګه تاسو ته نړۍ حالات معلوم دي چې د پښتو ژبه د غچ دینو هغه خلک په بل طرف روان، نورو ژبو طرف ته توجه زیاته شوه. دا نو داس مشاعره او داس فنکشن داس د غچ کې نو دا د خپل ژبه د وده لپاره چې دا یو ډیر ضروری اقدام دی.
افغان شاعر او لیکوال بصیر بیدار ستوري شعر او ادب د هواد د امن لپاره اړین غني، او په افغانستان کې د دا ډول غونډو هیله څرګندوي.
دا کوم مشاعری چې سر ته رسیږي هغه د یو هیواد په امن کې، د هیواد په سوکالۍ کې، د هیواد په آبادۍ کې مستقیما رول لري. خو متاسفانه چې زموږ په هیواد کې د دې زمينه داسې مساعده نه ده.
د
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.